السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زملي همیش ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان حکومت او وفاقي وزیر غلام احمد بلور د بیان نه د لا تعلقې اظهار کړي. د پاکستان داخله وزیر بیا د جمعې په ورځ د شو مظاهرو په باب لویلي د مظاهرچیانو مخه نیول د پنجاب حکومت ذمواري وه. نه دې ترڅنګ نور رپورټونه او تبصرې هم لرو. خاول د سیمې او نړۍ د تازه حالاتو نه تاسو خبروي د مشال ریډیو همکار منور شاه.
اول د خبرونو سره ټکی د پاکستان حکومت ویلي د غلام احمد بلور بیان حکومتي پالیسي نه ده. د نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه پیلېږي. شام کې داخلي مخالف ډلې د حکومت او یاغیانو نه د تشدد د بندولو غوښتنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي د مذهب د سپکاوي د فلم جوړونکو د وجنې په اړه د ریلوي د وفاقي وزیر بیان حکومتي پالیسي نه بلکې د هغه ذاتی وینا ده. د خارجه چارو لخوا جاري کړی شوی خبر پاڼه وایي د غلام احمد بلور دغه بیان سره د حکومت هیڅ تعلق نشته. بلخوا وزیر داخله رحمان ملک ویلي د جمعې د ورځې د مظاهرو مقصد حکومت لنګول وو. اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د جمعې د ورځې د مظاهرو مقصد د پیپل ګوند حکومت اړنګول او په سفارتخانو حمله کول سره نړۍ ته د پاکستان غلط تصویر وړاندې کول وو. رحمان ملک زیاته کړه
جو ٹوٹل سٹیٹسٹکس میرے پاس آئی ہے تقریبا 50,000 بندہ جس نے اسلام آباد کے ایریا کو سراؤنڈ کیا.
ماتا چی کم شمیرہ را رسیدلی دا تقریباً 50,000 کسان دا اسلام آباد گیر چاپیرا پراتو. دا دا پنجاب حکومت ذمواری وا چی دغا جلوسون ای اسلام آباد تا نو را پریخی. بل دی خلکو کی دا ناقانون گرزولی شوی تنظیمون غڑی هم موجود وو. دا دوی مقصد دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا احتجاج کول نه بلکہ دا حکومت تختہ نسکورول وو. دغا کوشش ناکام کړی شوی دی او آئی جی تا ویلی دی چی دنیول شوی کسانو دی پلٹنی وکڑی.
میں نے آئی جی کو ہے کہ ان سب کو انٹروگیٹ کریں.
د مذهب د سپکاوی د فلم خلاف د تیری جمعې د ورځې دغه مظاهرو کې د شلو نه زیات کسان وجل شوی او خواوشا سل کسان زخمی شوی دی. نن د پاکستان یو عدالت ویلي د مذهب په سپکاوي تورنه عیسائی جنۍ باندې به د ماشومې په حیث مقدمه چلیږي. ریمشا مسیح نومې دغه جنۍ د 14 کلونو د خو دماغي مزورۍ له وجې به یې عمر کم ګڼل کیږي. په دې جنۍ باندې د مقدسو پاڼو د سوځولو تور دی خو پولیس وایي چې د دې جرم هیڅ ګواه او یا ثبوت نشته. د ماشومې په حیث د مقدمې لاندې ریمشا زیات نه زیات د 9 کالو د قید د سزا سره مخ کیدلی شي او که بالغ وي نو بیا ورته د عمر قید سزا کېدلی شو. نوموړی د تیرې میاشتې په 14 نیټه نیول شوی چې بیا په ضمانت خوشې کړی شوی ده. د نن نه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د 18 غونډې پیل کیږي او سبا له به نړیوال مشران دغه غونډې ته خپلې ویناوې کوي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د ملګرو ملتونو دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلی. نوموړی به سبا له جنرال اسمبلی ته خپله وینا کوي. رپورټونه وایي آصف علي زرداری به د اسلام مخالفه فلم په اړه هم په خپله وینا کې خبرې کوي. په دغه غونډه کې به په نړۍ کې د قانون د بالادستۍ په اړه بحث کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی او سبا به غونډې ته وینا کوي. کرزی به د چهارشنبه په ورځ د برتانیا او پاکستان د مشرانو سره په یو درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې پکې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په همکاریو او د ترهګرۍ خلاف په جنگ خبري وشي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دې غونډه کې به ولسمشر کرزی د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو مسله هم راپورته کړي. افغان چارواکي تور لګوي چې د وار وار غوښتنو باوجود اوس هم د پاکستان لخوا د کونړ ولایت په ځینې سیمو کې راکټونه ویشتل کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې ولسی خلکو د حکومت لخوا په پاکستانی ورسپانو د بندیز د فیصله مرسته کړې. افغان حکومت وایي دغه بندیز د تیر جمعې نه په دې خاطر لګولې چې د مطبوعاتو د لارې په ولسی رایو د طالبانو د اثر مخه ونیسي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت مرستیال ویان محمد نجیب دانش د دغه خبر پخلی کړي. عام افغانان هم د حکومت د دې فیصله مرسته کوي. وایي پاکستانی مطبوعات د دوی د حکومت خلاف پروپاګاندا خبروي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د ایران صدر محمود احمدی نژاد ته د پارونکو سرګندونو د خطر په اړه خبرداري ورکړه. دواړو مشرانو پرون په نیویارک کې د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې نه وړاندې ملاقات کړې. د بان کی مون دا خبرداري د ایران د انقلابی ګارد د بریګیډیر جنرال امیر علی حاجی زاده د هغه پرونی بیان وروسته رامنځته شوې چې پکې ویل شوې چې ایران ته معلومه شي چې اسرائیل په دوی د حمله تیاری کوي، نو دوی په اسرائیل حمله کې لومړیتوب کولی شي. بان کی مون احمدی نژاد ته دا هم ویلي پکار دی چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو لرې کولو لپاره ټول ګامونه پورته کړي. د شام داخلي مخالفې ډلې ان سی بی په دمشق کې په یو غونډه کې په حکومت او باغیانو غږ کړی چې په فوري توګه د تشدد بند کړي. د تېرې ورځې دغه غونډه په شام کې د جمهوري بدلون د قامی همکارۍ د ادارې لخوا جوړه شوې وه چې پکې د دغه هیواد 14 مخالفې ډلې رایوځای شوې دي. په غونډه کې د ایران، روس او چین سفارتکارانو هم ګډون درلود. دا غونډه د 9 مخالفو ګوندونو د یو کانفرنس د ځنډېدلو وروسته ترسره شوه. د ځنډول شوي کانفرنس مقصد تر بل نوټسه پورې د مخالفو ډلو یو ځای کول وو. په دې کې ان سی بی د ګډون انکار وکړ. ان سی بی د شام د حکومت لخوا په رسمي توګه پیژندل شوی اپوزیشن ډله ده. د شام د قامی کونسل یو جلاوطن چارواکی وای ان سی بی اوس ځان د شام د پروپاګاندو د مقاصد لپاره استعمالوي. د اوتر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په خبرونه کې به دا ریپورتونه واورئ. د پاکستان حکومت د هیواد وفاقي وزیر غلام احمد بلور د بیان نه ځان بیل کړی دی او د هغه ذاتی بیان یې بللی دی. د نوموړي د بیان په حق له د سیاسي چارو کارپوه څه نظر لري؟
اخو بد کار وکړو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف لیکل بلور سے بیان ورکړو فیڈرل منسٹر دے مونږ پرابلم دا دے مونږ بنیاد ته نه ګورو. دا بیان ولې راغله؟ الټیمیټ نقصان چا دے؟
دا باجوړ ایجنسیز دکونکو وای حکومت د زر د غلطه په میډیکل کالج کار وکړي. د سیم ایز د سیم ایز دکونکو چې دا وخت نورو خارونو کې زده کړی کوي سوای پخپرونه کې به واورې د چین یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته تللی دی. د افغانستان په ننګرهار کې ګڼ شمېر زده کوونکي د کلاسونو د کمی شکایت کوي.
څرنګه چې زمونږ زده کوونکي د باندې کینیانې صنفونه نه لري، هغه درس چې دوی په صنف کې زده کولی شي په باندې نشي زده کولی، ځکه چې د دوی ټول توجه چې چارپیریال شاوخوا ته.
دا انور په مشال ریډیو کې اوریدل یې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پاکستان د ریلوی وزیر غلام احمد بلور لخوا ورکړ شوی بیان سره د حکومت هیڅ تعلق نشته او دا د ذاتی بیان دی. دا په داسې حال کې ده چې د هفته په ورځ غلام احمد بلور د خپل جیب نه هغه کس ته $1,00,000 د ورکول وویل چې د اسلام ضد امریکایي فلم جوړونکی ووژني. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې غلام احمد بلور بیان د هغه ذاتی بیان دی او د پاکستان حکومت ورسره هیڅ تعلق نشته. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلی شوی دی چې دغه بیان د حکومت پالیسی نه ده او دغه فلم د جوړونکو د سر قیمت لګول د ریلوی وفاقي وزیر غلام احمد بلور ذاتی بیان دی. د قانون په خوانه وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وایي چې د پاکستان د آئین تر لاندې که یو وفاقي وزیر څه هم بیان ورکړي نو هغه د ذاتی بیان نشي کېدی.
وزیر سے کہی دا ٹول کیبنٹ کاری دا توائی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی دا کیبنٹ نا اس بہانے کو اس جگہ انڈیویجول کیپیسٹی کے ورکڑا ہے انڈیویجول کیپیسٹی کے ورکڑا ہے بیاگئی تو دو جب اس استفا ورکا تو آئین و قانون مطابق کہ وزیر و بیان ورکی آپ پرسنل کے دے رشی.
د سیاسي چارو کارپو منصور اکبر کندی مشال ریډیو ته ویل چې دا قسمه بیانونه سره په نړیوال کچ پاکستان او خصوصا پښتنو ته زیان رسی.
یو شاید ایموشنلزم جذباتیت هغه جذباتي ماحول دلته جوړ دی.
اخو بد کار وکړو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلاف لیکل بلور سے بیان ورکړو فیڈرل منسٹر دے 50 گنوا کده دا بیان ورکړو مونږ پرابلم دا دے مونږ بنیاد ته نه ګورو. دا بیان ولې راغله؟ الټیمیټ نقصان چا دے؟
یاد دی ویش د تیر خالی پورز غلام احمد بلور ایوی خبری غونډه پر مهال ویلی چې هر چا د پیغمبر علی السلام په شان کې ګستاخی کوونکې تن او وجلو نو ورته به د خپل طرفه $1,00,000 انعام ورکړي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا پاکستان داخله وزیر رحمان ملک وای د جمعه پورز اسلام آباد کې د شو په خطرشه د نورو قوتونو لاس وو او د دوی مقصد حکومت ختمول وو. د اتوار پورز اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو په وخت نوموړي ویل چې مزایچان اسلام آباد ته رسیدلو نه وړاندې سارول د پنجاب حکومت سیمواري و. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار یاس موسی خیل راکوي.
د خبری غونډې دوران رحمان ملک وی چې د جمعې د ورځې مظاهرو مقصد د پیپلز ګوند حکومت ختمول او په سفارتخانو حملو کول سره د پاکستان غلط تصور وړاندې کول وو. د دې په خبره د جلسونو کې بعضې قوتونو خپل خلک را لېږلي وو او د نیول شوې کسانو نه دغه پلټنې روانې دي. د زیاتوي
ټوټل سټټیسټکس مې پاس آئی ہے تقریبا 50,000 بندا جسنے اسلام آباد کے ایریا کو سراؤنڈ کیا.
ما ته چې کوم شمیره را رسیدلې ده تقریبا 50,000 کسان د اسلام آباد غیر چاپیره پراته وو. دا د پنجاب حکومت ذمہواری وا چې دغه جلسونه یې اسلام آباد ته نو را پریخي. بل د خلکو کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو غړي هم موجود وو. د دوی مقصد د پیغمبر علیه السلام د پاره احتجاج کول نه بلکې د حکومت تخته نسکورول وو. دغه کوشش ناکامه کړی شوی دی او آی جی ته ویلی دی چې د نیول شوی کسانو دی پلټنی وکړي.
ابھی تک جو ہم نے کچھ بندے پکڑے اور میں نے آئی جی کو ہے کہ ان سب کو انٹروگیٹ کریں.
د داخله وزیر بیان کې کوم طاقتونو ته اشاره وا؟ په دې حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وے.
بنیادی طور پر تو یہ بیان اس جھگڑے کا حصہ ہے جو کہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب کی گورنمنٹ میں چلتا رہتا ہے.
په بنیادی توګه دا بیان د هغه جھگڑے برخه ده کما چې د پاکستان وفاقي حکومت او پنجاب حکومت ترمنځ روانه ده. دې بیان کې نیغ په نیغه مسلم لیگ نون په نخ کړی شوی دی. خو زما خیال دی کدی کې رحمان ملک سره څه ثبوتونه وی خو بیا ټیک ده. غری په کار ده چې خپل کار ته توجه وکړي شي. دې کې شک نشته چې د جلسونو کې د ناقانونه تنظیمونو غړي شامل وو. خدا خلق خو هر ځای کې موجود دي. البته دا خبره هم صحیح ده چې امنیت ټینګ ساتلو کې پنجاب حکومت هم څه ډېره پروا نه کوي.
البته لا ان اورډر مینټیننس مې کوئی اتنی پروا هماري پنجاب حکومت به نه کوي.
خو بل طرف ته مسلم لیگ نون بیا د رحمان ملک تورن ردوي او وایي چې کدوی حکومت ختمول غوښتل نو دا کار به ډېر وړاندې کړي وو. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق زیاته کړه.
سوال اٹھتا ہے کہ کراچی میں قتل و غارت گری ہوئی ہے تو کیا مسلم لیگ نون یا حکومت پنجاب نے وہاں لوگ بھیجے ہیں؟
دلتا ایوا پختن راپورته کیږي چې کراچی کې څو شو آیا هلته مسلم لیگ نون یا پنجاب حکومت څوک لیګلی وو؟ پیښور کې چې څو شو هغه چا وکړه. دا شکر دی پنجاب او اسلام آباد کې خو مرګ جوبله نه ده شوی. نورو ځایونو کې خو حالات د قابونه بهر وو. او زه دا هم ویم چې د داخله وزیر په حیث دا د رحمان ملک ذمہواری جوړیږي چې د ټول ملک حالات قابو کې وساتي او د خپل ناکامۍ پټولو د پاره دی مسلم لیگ نون ملبہ نہ اچوی.
تو یہ اپنی ناکامیوں کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت پر ملبہ نہ ڈالیں.
دیا دون وردا چې د تیر جمعې پورز ټول ملک کې د پیغمبر علیہ السلام د سپکاوی په ضد احتجاجی مظاهره شوی وي چې پکې تر شلو پورې کسان وجلی شوی او تر یو نیم سلو زیات جوبل وو. د غرنګ د اسلام آباد په شمول ټول ملک کې سرکاري او غیر سرکاري ودانو او گاډو ته هم سخت زیان رسول شوی وو. دا د هم یادوي چې وفاقي حکومت د جمعې ورځ د پیغمبر علیه السلام سره د مینې او عقیدت په جوړ منځلو په غرض عامه چوټي اعلان کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم د جمعې په ورځ د شو مظاهرو ذکر کو. په مردان کې د جمعې په ورځ د سوځول شوي چرچ د پیښې په لړ کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې دا یو غیر اسلامي فعل دی او یو شمېر ټولنیز او سیاسي ګوندونه په مردان کې دا مهال د عیسائي رورولۍ ډاډګیرنې له ور روان دي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې دی.
د تیرې جمعې په ورځ په مظاهرو کې په مردان کې د عیسائي رورولۍ د عبادت د ځای یا ګرجاګر په سوځولو د پاکستان صدر آصف علي زرداری د افسوس څرګندونه کړې ده او دا یو غیر اسلامي کار بللې دي. په دې لړ کې د صدارتي ماڼۍ نه په یو خبره شوې خبر پانه کې د صدر آصف علي زرداری لخوا لیکل شوې دي چې دا فعل د اسلامي تعلیماتو خلاف دی او اسلامي تعلیمات د ټولو مذهبونو د عبادت د ځایونو د درناوي حکم ورکوي. بل خواته د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین هم په مردان کې د سوځول شوی ګرجاګر دوره کړې ده او په دې مهال هغه ویلي دي چې په مردان کې په پال لودرن چرچ د برید د پلټنو لپاره یو خصوصي کمیټي جوړه کړې ده او دا مهال هم یو شمېر ټولنیز تنظیمونه او سیاسي ګوندونه په مردان کې د عیسائی ورورولۍ سره د ډاډګیرنې لپاره وخت په وخت ور روان دي. په دې لړ کې د پښتونخوا د قومي جرګې مشر سید کمال شاه مشال ریډیو ته وویل
اسلام کی جکم واقعوں سے الٹا زمین جکم احتجاج ہو کم افغان ہو نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خوشان کے غصہ کے خلاف اگر حرکت کا نہیں زمین کا مقصد تھا کا سر حد نقصان رسید اور حسن منہ دوبارہ وسط پشکل کی مختلف اور سیاسی سماجی تنظیموں وسط پشکل کی چرک کرواری ہو منگا نہ کرسچن برادر سرا یہ جاری یکجہتی کو
خو آیا په مردان کې عیسائی ورورولي د حکومت او ټولنیزو تنظیمونو د دې ګامونو او بیانونو نه مطمئن ده او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې په مردان کې د عیسائی برادرۍ یو تن رابین رضا مشال ریډیو ته وویل د یادونې وړ ده چې د تیرې جمعې په ورځ په مردان کې نه یوازې د چرچ ودانۍ ته زیان رسیدلی دی بلکې د چرچ په خوا کې د پادری د کور ودانۍ او د عیسائی ورورولۍ دوه نورې ودانۍ هم لوټلې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اے ایف پی خبری ایجنس په مقاله کې لیکي د اسلامي هیوادونو په ګډون په پاکستان کې د اسلام ضد فلم خلاف مظاهره وشوه چې د جمعې په ورځ سخت تشدد مخې ته راغلو. دغه ورځ تیره هفته د حکومت لخوا د عشق رسول ورځ ټاکل شوې وه، خو الټه نتیجه مخې ته راغلي او په تشدد کې 21 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. اجانس په پاکستان کې د کارپوهانو د خلیلي کې د غوړز نه د پاکستان حکومت د خپل شهرت لپاره د اسلام په نامه ګټه پورته کول غوښتله، خو پلان یې کامیاب نشو. د مقالې مهمه برخه په دې رپورت کې. اے ایف پی خبری ایجنس په پاکستان کې د اسلام ضد فلم خلاف د شو مظاهرو په اړه لیکي چې د کارپوهانو په فکر د یاد فلم نه مذهبي جذباتو لپاره کار اخیستل یو د ګواښ ټک کار وو. ایجنس لیکي کله چې په دې فلم په مسلمانو هیوادونو کې قهر ښکاره شو، د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې ائتلافي حکومت د جمعې په ورځ عامې چوټې اعلان وکړ او په پوره نډول یې د احتجاج کولو لپاره د خلکو حوصله افزایي وکړه. خو د ایجنس په خبره کوم رس چې د عشق رسول لپاره ټاکل شوی و په لوټ مار او وینې تویدنې تمام شوه چې پکې یو ویشت سان اوجل شول او د 200 زیات زخمیان شول. اے ایف پی لیکي د هفته په ورځ د پاکستان د ریلوي وزیر غلام احمد بلوچ د خپل جیب نه هغه کس ته $1,00,000 د ورکولو وویل چې دغه فلم جوړونکي ووژني. اجانس لیکي د دغه کم بجټ فلم پر د عمل کې په ټوله نړۍ کې د تشدد پر مهال د 500 زیات کسان وژل شوي دي. اجانس لیکي کده پاکستانی حکومت لخوا د چوټي د اعلان مقصد د مظاهرو شدت کمول وو، نو دغه پالیسي یې ناکامه شوه. د یاد فلم خلاف په درجنونو ریلیانې شوي وې چې پکې نښتی هم رامینځته شوي وې. خو د اجانس په خبره د جمعې په ورځ په لوړه کچه تشدد رامینځته شو. اے ایف پی لیکي که څه هم د مظاهرچیانو شمېر دومره زیات نه و، خو ډېر پکې د پاکستان د تندرو ډلو پلویان وو. اجانس د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د مشر ایډیټر نجم سیټی له خولې لیکي د مظاهرو ورځ یو اټکل شوی پلان وو، خو الټه نتیجه مخې ته راغلي. بلخو اجانس د لیکوال او کارپو حسن عسکري د خولې زیاتوي دغه واقعاتو د ښکاره کړ چې ټاکل شوی حکومت د مذهبي ډلې یو وړوکې برخه چې د خپل خیال اظهار په دې ډول وکړي. د نوموړي په خبره حکومت د معمول سره سم په مذهبي بنیادونو یو لوبه ګرمه کړه، خو پکې یې وبایلله. د پاکستان حکومت د اتوار په ورځ د بلور د بیان نه ځان بیل کړ، خو بیا د سیاسي چارو کارپور رسول بخش رئیس په خبره دا د دې ثبوت دی چې پاکستانی سیاستدانان د مذهبي جذباتو نه ګټه پورته کولو ته رضا دي. دا هغه په خبره د دې سره به مذهبي توندلاریتوب و د عمومي او په اوږدمهاله موده کې امن او استحکام باندې اثر کولی شي چې په کار د غندنه وشي. اجانس د نجم سیټي د خولې لیکي په راتلونکي سو میاشتو کې عام انتخابات په داسې حالاتو کې کیدونکي دي چې په ملک کې د امریکا خلاف لوړ جذبات موجود دي او حکومت دا فکر کولو چې خپل شهرت د زیاتولو لپاره به د دې موقع نه ګټه پورته کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 2 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا،
په 30 منټه کم 5 بجو
د مشال ریډیو دا. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نورو صوبائی وزیرانو تیر ورځ ضلع بنو دوره کړی. د دورې پر مهال صوبائی وزیر اطلاعات میا افتخار حسین ویلي په ملک کې د اسلام د سپکاوي فلم پر ضد تشدد نه ډک مظاهرو غندنه کوي. د سیمینا د مشال ریډیو همکار په دې اړه رپورټ لري.
تیر ورځ نا وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ضلع بنو لنډا دوره وکړه چې د دورې پر مهال د نوموړي سره د پاکستان وفاقي وزیر ریلوی غلام احمد بلور د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور او د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین شامل وو. د خبریالانو سره خبرو پر مهال صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین په خیبر پختونخوا کې د توهین‌آمیز فلم پر ضد مظاهرو په اړه وایي
شیر مزمت کو کنڈمو آغا سڑی تا چکم دینو پانسی پا کار دا خود ترسو چی دا کم واقعات شوی دی دا زیاده شوی دی نجیز شوی دی او تشدد مظاهره دا یومی سیاه و او دا چکم دین ناروا کار شوی دی منگ دا غی مزمت کو دا دی به تحقیقات کو.
می افتخار حسین خبر یلانو سرا پا خبرو که دا هم اوه چی پا شمالی وزیرستان که دا عملیاتو سا پریکڑا لانه دی شوی او فیلحال دا طول افواگان دی خو ترهگر چی چر تا هم وی دا غوی پر زید کروائی پا کار دی.
تروسا پوری چی کم دی دا دی لان شوی ندی بازابتا لان چی فیلحال دا افواد و دا افواد پا ذریع باین چی کم دی دا دومر دسترنس پیدا شوی دی که چر تم دا شدگر دایی خلاف چی کم دی نو کاروی پا کار دا اغا دی یوازی وزیرستان نا بلکی چی پا عرضی کی دایی خلاف
دا زلابانو دا ورین پاس دا پاکی پاکستان ریلوی وفاقی وزیر غلام احمد بلور په پیښور کې د توهین‌آمیز فلم جوړون کې د وژنې په سر د $1,00,000 اعلان وکړ چې د وفاقی وزیر دغه اقدام د امریکا خارجه محکمې له اړخه غندلې شوی دی. د غلام احمد بلور دغه بیان د پاکستان وزیر اعظم تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او وفاقی وزیرانو لخوا هم غندلې شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15,500 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د باجوړ ایجنسی ولس سکونکو استادانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د منظور شوي میډیکل کالج زر جوړ کړل شي. دوی وایي چې په سیمه کې نام نه حالاتو دوی ته مالي مشکلات پیدا کړي دي، نو ځکه نشي کولی چې په لرې ښارونو یا ځایونو کې زده کوونکي د تعلیم سلسله جاری وساتي. دا چې زده کوونکي په دې لړ کې څه مشکلات لري، په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د باجوړ ایجنسی محصلینو د کالج استادانو او ولسی وګړو په طبي کالج باجوړ ایجنسی د کار پیلولو غوښتنه کړې او ویلي دي څو میاشتې وشوې چې د کالج د جوړښت لپاره ګامونه وانخستل شول. دغه ولس وایي د قبایلي سیمو او خصوصا د باجوړ ایجنسی ولس په سیمه کې د طالب وسلوالو د شتون پر دوران او وروستو د عسکري عملیاتو په مالي حالت ډیر خراب کړی دی او تعلیمي ادارې هم تباه شوې دي، ځکه نشي کولی چې بهرنو طبي کالجونو کې زده کړې وکړي. په کوئټا بلوچستان کې جوړ بولان میډیکل کالج کې یو محصل چې د سلارزی باجوړ ایجنسی سره تړاو لري بصیر احمد نومیږي، هغه ته د خپل سیمې نه لري کالج کې په زده کړو کې څومره او څنګه څنګه ستونزې ورپېښې دي. د سیمې یو سماجی کارکونکی جلال الدین خان مشال ریډیو ته وویل طبي کالج نه صرف د ولس په خېګړه دی، بلکې د سیمې د ترقۍ او د امنیت نښه هم ده.
د اوسه پورې چې دی میډیکل کالج نشته دی، لکه نور فیسیلیټیز داسې لکه نشته دی چې لکه حالات تعلیمي ادارې چې لکه مونږ چې دی زمونږ سیکورټي حالاتو تاسو ته پته ده، د کور نه بهر ته نشو وتلی، د علاقې نه چې بهر ته وځي نو 1500 چک پوسټ به کراس کړي. خو چونکې په خپله علاقه کې چې دی زمونږ میډیکل کالج نشته دی، دلته چې دی د دنیا ښایسته ښایسته ډاکټران به تاسو ووینئ چې هغوی چې دی د ټاټ په سکولونو کې سبق ویلی دی، خو مونږ کې د ټیلنټ هېڅ کمی نشته دی، مونږ کې پوټینشیل ښه ډېر دی او دا د ټول نه زیاته ډیولپ ایجنسي وه.
د نوګۍ ډیګري کالج باجوړ ایجنسی یو استاد شفیق الرحمن وویل هر کال د باجوړ ایجنسی یو شمیر ځوانان بیلابیلو کالجونو ته د طبي زده کړو لپاره ځي، ولې ډېر ځوانان داسې هم شته چې د مالي ستونزو له وجې خپل تعلیم په نیمایي کې پرېږدي.
پاتې شوی دی جګړې سره اکثر چې کوم دی ډېر زیات حالات خراب دي. نن کوته نوغې کالج ته وګورې د نیم نه چېکوم دی 50% هغه ډیمیج دی زمونږ کالج هم. نو مونږ کوشش کوو لګیو د هاتم لګیو چې جله جل په دې باندې کنسټرکشن شروع شي او باجوړ کې دا کالج اوپن شي، نو خلک ډاکټران به راشي، هغه ته به وران پیدا به وشي د باجوړ خلکو ته.
د ولس د طبي کالج د جوړښت لپاره غوښتنې او ګیلې مو د باجوړ ایجنسۍ نه ټاکلې شوي د پارلمان غړي اخونزاده چټان ته وړاندې کړې. نو هغه وویل
25 اگست باندې وزیر اعظم صاحب
باجوړ تراتا اول سبا غد میډیکل کالج او د 1 لک 32 کی ویګلټ سټیشن د یو پول او جس به تتاکه ولا خو چې په 23 اگست باندې ارت د افغانستان د مخي فسلارزو په یو یونین کونسل باندې عمله وشو د سکیورټي د وژنې د وزیر اعظم سبا غ دوره لګروسته شولا او ان شاء الله تعالی موږ مطمئن یو چې وزیر اعظم برازي په دې میش کې یا په دې بل میش کې هغه په خپل لاس باندې د میډیکل کالج افتتاح
د خوند د چټان په وینا د کالج لپاره ځای هم اخستل شوی دی او نږدې ده چې کالج جوړ کړی شي او لږه موده وروسته به د دې ځای ځوانان بهر میډیکل کالجونو ته نزي.
تاسو مشال ریډیو اوري د چین یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي جو یونګ کونګ د افغانستان د سفر پر وخت له ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي او په دې سره سلا شوې دي چې دواړه هیوادونه به ستراتیژیکي او د همکارۍ ملګرتیا کوي کوي. دا په تیرو شاوخوا 500 کلونو کې لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړي چینایي چارواکي افغانستان ته تللی دي. له جو سره د لیدلو پر وخت ولسمشر کرزی له نوموړي غوښتي چې هیواد دي د افغانستان په معدنیاتو کې پانګونه لا نوره زیاته کړي. په کابل پوهنتون تون کې د سیاسي علومو څانګې له استادو د سیاسي چارو لښنون کې ودیر ساپی سره د مشال ریډیو خبريال پامیر ساحل د جو کابل ته د سفر په اړه خبري کړې دي او ترې پوښتلي چې په تیرو خو او شانیمه پیړۍ کې یو لوړ پوړي چینایي چارواکي افغانستان ته تللی دي. حالانکه په تیرو یو لسو کلونو کې ډیرو لوړ پوړو نړیوالو چارواکو د کابل سفر کړی دی. د چین د ځنډ لامل څه دی؟ هغه وایي
او ټول موږ وینو چې دنیا په مسایلو کې ډېر داسې په بیړه او عجله باندې ډېرو وختو کې ګام نه دی اخیستی او نه اخلي. او د دوی سټایل د مبارزې او د مخکې بیولو د خپلو اهدافو او رسیدلو د اهدافو ته دوی ډېر تدبیر کوي، ډېر حوصله کوي او ښایي پخه سنجوي چې خپل هدف ته ورسیږي او عملي کړي. په افغانستان کې هم چون ټوله دنیا تقریبا دلته راغلې وه او دوی غوښتل چې دا وګوري چې دا دنیا افغانستان کې څه کوي، نو اوس چې ورته ټول معلوم شول چې څوک په کوم کوتلي دي، نو چین د دوستۍ لاس وړاندې کړی افغانستان سره او ګاونډ کې هم پروت دی.
ولسمشر حامد کرزی له جو یونګ کانګ غوښتي چې هیواد دی د افغانستان په معدنیاتو کې پانګونه لا نوره زیاته کړي. نو وستا څه غنئ چې دا غوښتنه به نور نړیوال قوتونه چې په افغانستان کې دلچسپي لري د دې هیواد په مدنیاتو کې دلچسپي لري په غوي باندې وڅ اغیز ولري، آیا غوي به خپه شي کنه غوي به هم تشویق شي لا نور؟
او زه فکر کوم چې افغانستان کې کرزی چین ته ویلي چې تاسو اقتصادي مدنیاتو کې خپل زمونږ الله سوړند کې عمرت ته وکي، دا یوازینی ساحه ده چې په هغه کې چین را داخلېدلی شي افغانستان ته او چین ډېر کومک کولی شي ورسره. او امریکا هم غوښتل چې د نظامي د لحاظه چین افغانستان کې داخل کړي، خو هغه داخلېدی ونه شو. نو یوازینۍ لاره یې دا ده چې همدغه اقتصادي شعباتو کې داخل شي. هم کارګر او مزدور ډېر دی، نفوس ډېر دی او هم ارزانه قیمتونه لري او هم چین دا په ګټه ګڼي چې یو هیواد کې چې هېڅ کشفیات نه دي شوي دی معدنیاتو نه یا او سر د نوي نه صفر نه شروع کوي، نو په داسې یو هیواد کې هغه هم خوشحاله دی چې راشي. او مونږ ته هم که زه خپل شخصي نظر ووایم، چین دومره مونږ ته په بده سترګه نه ګوري او په ضرر نه دی لکه دا نور ګاونډیان او نور طاقتونه.
استاد ودیر ساپی صاحب، تاسو اوس وویل چې چین د افغانستان په نظامي چارو کې د برخې اخیستو لپاره لیواله نه و، نو بیا د دې هیواد د لوړ پوړي امنیتي چارواکي کابل ته تګ آیا د چین په تګلاره کې د بدلون په معنا واخلو که څنګه؟
هغه نه اخیسته چې د افغانستان د خلکو سره مستقیم په نامه د تروریزم یا طالبانیزم یا قاعده مایده او د خبرې په هغو کې لاس نه اخیستل چې هغه پوهېدل چې دا د ایدیالوژي د لحاظه اسلامیک ایدیالوژي دلته ډېره قوي ده او قوي شوې ده پس له روسیې سره د جنګ نه. نو ځکه یې په نظامي ساحه کې د عملیاتو دپاره سهم نه اخیسته او نور که د افغانستان نظامي چارو په لاس کې ولري هغې به ډېر خوشحاله وي، ولې چې د امریکې دایمي نظامي پایګاوې چین پرې خوښ نه دی چې افغانستان کې تاسي.
د چین لوړ پوړي امنیتي چارواکي جو یونګ کونګ کابل ته د مهم سفر په اړه مو د سیاسي چارو لکار پو استاد ودیر ساپی سره د پامیر ساحل مرکه واوریدله. د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د منور شانور.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي د مذهب د سپکاوي د فلم جوړونکو د وجنې په اړه د وفاقي وزیر غلام احمد بلور بیان حکومتي پالیسی نه بلکې د هغه ذاتی وینا ده. وزیر داخله رحمان ملک وای د جمعې په ورځ د مظاهرو پر مهال د پیپلز ګوند د حکومت د ړنګولو هڅه شوه چې پکې ناقانونه ګرځول شوې ډلې لاس لري. په افغانستان کې ولس د حکومت لخوا په پاکستانی ورځپاڼو د بندیز د فیصلې مرسته کړې. د نن نبا نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د وښ په تمه غونډې پیل کیږي او سبا لپاره د پاکستان او افغانستان ولسمشران غونډې ته وینا کوي. د شام داخلي مخالف ډلې ان سی بی په حکومت او باغیانو غږ کړي چې په فوري توګه د تشدد بند کړي. او د سعودي عرب په ریاض ښار کې په لسګونو کسانو د خپل خپلوانو د نیول کېدو په اعتراض د یو جیل مخې ته مظاهره کړي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکاري رابعه اکرم خان نو ورو چې په پاکستانی کورنی او رسپانو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سړي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو فیصله کې خبر شریعت لرونکي د کامی او صوبایي اسمبلی یو لسغړی نه اهله ګرځولې دي او د تنخواګانو او نور مراتو په مت کې چې کم پیسې وسولي کړې دي دا غې د واپسې حکم یې هم ورکړې دي. ادارې مخ کې لیکي چې د اسمبلی غړو دا عمل صحیح نه دي ځکه چې اغوی ته معلومه و چې د خبر شریعت باوجود دوی د کامی او صوبایي اسمبلی او سینټ د رکنیت لپاره نه اهله دي. ادارې وایي چې ضروری ده چې په دې معاملې د پارلیمان کې غور وشي. ټول سیاسي ګوندونه دي په دې معاملې د سوچ نه پس خپل موقف وړاندې کی او په میډیا په ذریعه په دې معاملې بحث وکړي شي. ادارې اخیر کې لیکي چې او دې کتلې شي چې هغه خبر شریعت لرونکي کم چې بهر وسیږي دا غي د وسایلو او صلاحیتونو نه د پاکستان په مختلفو شوبو کې په کومو کومو طریقو फायदा خسته شي د مقصد لپاره د منسوبي جوړ کړي شي او د سر سره د داو کتلې شي چې خبر شریعت لرونکي لپاره د پارلیمان دروازې پرانیستل پاکستان لپاره به سمره حد مفید وی او د دې نقصانات او خطرات به هم په نظر راوستل شي او دا هم قتل پکار دي چې د دې په حق له د نورو ملکونو سره تجربه دي. په دې سوالونو د غور نه پس کوم لار چې د ملک او قام په مفادو کې راځي او کچري د قام اکثریت د دې په حق کې وو نو هغه لار دې اختیار کړی شي. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي چې سکیورټي چیکینګ نه عام ولست چې کومه مسلې مخې ته دي اوس وخت راغلو چې د هغې حل دې روباسل شي. ادارې لیکي چې لبد مرغه د پیښور په سړکونو زی پسې نه کې د ټریفیک پروانې کې خند ثابتېږي او په خاصه توګه یو لوی پیښې نه پس په دې چیک پوسټونو چیکینګ نور هم سخت کړی شي. ادارې وایي چې په دې کې ټولو نه زیات مشکلات مریضانو ته مخې ته راځي. د پیښور درې وړ هسپتالونه او د ډاکټرانو کلینیکونه د ښار دننه په علاقو کې دي. دغه سیسکونونه هم دي نو ضرورت د دې خبرې دی چې پیښور لپاره د نوې سکیورټي پلان جوړ کړی شي او په دې کې د ټریفیک مسلې ته د وکتل شي او امید پکار دی چې صوبایي حکومت د سکیورټي ادارو او سیول سوسایټي په شمول دی داسې سکیورټي پلان تیار کړي چې د ټریفیک په مسلو کې واضح کمواله راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه په خپلې یو مقاله کې لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ویلي په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي په سمه لار روانه ده. ولخوا نیوز لاین مجله لیکي په پاکستان کې خلک د سیاسي بیقراری او لیوش مې نورو مسلو لوجي په مستقله توګه تر فشار او ډیپریشن لاندې دي. د دې رپورټونو نور تفصیل دانی ساجمل نور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د جمعې پر ورځ خبریالانو ته ویلي د ده په فکر امریکا په افغانستان کې په سمه لار ده. د امریکا د دفاع وزارت مشر د هغه 3,000 سرتیرو د افغانستان د ویستلو په دستور کې ګډون وکړو چې 2 کال وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان ته لیږل شوي وو. ورځپاڼه لیکي خو د هغه اونۍ وروسته چې پکې د اتحادي افغان ځواکونو زیاتره عملیات ځنډول شوي وو په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي که هر څه ده خو په سمه لار ندا. رسپانه لیکي تیر اتوار د اتحادی او د افغان ځواکونو ترمنځ رابطې تر بیټالین کچه پوری په داسې حال کې راوستل شوې چې د افغانستان پولیسو لخوا نور څلور امریکایان وژل شو. ادارې لیکي د غربي او افغان ځواکونو د 8% نه زیات ځانګړي عملیات په دې وروستیو میاشتو کې په ګډه توګه وکړل شو چې اکثره پکې د کمپنۍ په کچه وو. واشنگټن پوسټ لیکي بیل اتحادي ځواکونو لملاتړه زیاتره افغان مرکزونه کېدې شي یا خو د جګړې کولو ته آماده نه وي او یا د جګړې قابل نه وي. د اتحادي ځواکونو مشران وایي د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو بریدونو کې په سلورو کې درې برخې بریدونه د طالبانو لخوا یا خو نیغ په نیغه او یا په غیر مستقیم ډول کېږي. واشنگٹن پوسٹ لیکي که څه هم په افغانستان کې د امریکا ستراتیجی په خپل ذهن وي، خو بیا هم امریکا باید هغه ستراتیجی په مخ بوزي د کومې ذکر چې لیون پنیټا کړی وو. بلخوا نیوزلاین مجلې لیکي دا د پوره پوهې خبره ده چې پاکستان کې خلک د سیاسي بېقراری او له یو شمېر نورو مسلو له وجې په مستقله توګه تر فشار لاندې دي او زیاتره خلک د سیاسي او ټولنیز مسلو، غیر مؤثره حکومت، درغلې، غربت، خراب معیشت، کورنۍ جګړې، غیر ذمهوارو، د تعلیم نامناسبه نظام، بې معنی مشرتابه، ټولنیز بې انصافي، فرقهواریت، بېروزګاري او د بشري حقونو د کمښت له امله د خفګان او د ډپریشن ښکار دي. نیوزلاین لیکي په مستقله توګه د پریشانو زیاتره خلک دیتا مجبور کړي چې دوی د ډاکټر د مشورو بغیر د خوب ګولې استعمالوي. مجله لیکي د کال 2002 نه تر 2006 پورې یو څېړنه ښایي چې 320 مریضان په سپټالونو کې د زیات دوایانو له استعمال له وجې داخل کړل شوي وو چې ورته خودکشي هم ویلي شو. په دغه کسانو کې د زیاتره عمرونه تر 30 وو چې د ژوند تر ټولو مهم کالونه وي. دغسې په دغه مریضانو کې د ښځو شمېره هم زیاته وه. دا څېړنه په ډاګه کوي چې زیاتره خلک د مختلفو حادثو له امله د خوب ګولۍ خوري چې پکې د اکثرو عمرونه تر 45 پورې وي. مجله لیکي په پاکستان کې خودکشي هم د اندېښنې وړ ده چې د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه د خودکشۍ په پیښو کې د 10 نه تر 20 پورې داسې کیسونه وي چې پکې خلک ځان په ارادي توګه وژني. نیوزلاین میگزین لیکي د خوب د ګولو په اسانه توګه ترلاسه کولو له وجې د دې غلط استعمال شروع شوی او پارزان نرخ ار چاته ملاویږي. خو د مجلې په خبره پښتنه دلته داره چې حکومتي چارواکو ولې د خوب د دوایانو په دومره اسانۍ سره په مارکیټ کې د ترلاسه کولو پر ضد سګامونه نه دي پورته کړي.
تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه د نیسا اجمل نه واورېدله. د چین یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ژو یونګ کانګ د افغانستان د سفر په وخت له ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي او په دې سره سلا شوې دي چې دواړه هیوادونه به ستراتیژیکي او د همکارۍ ملګرتیا قوي کوي. دا په تیرو خوا او شا 500 کلونو کې لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړي چینایي چارواکي افغانستان ته تللی دي. په دې اړه د اژانس فرانس پریس مقالې مهمې برخې د پامیر ساحل نه اورو.
د فرانسې خبری ایجنس لیکي لوړ پوړی چینایي امنیتي چارواکی ژو یونګ کانګ د شنبه پر ورځ د څلور ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. ژو کابل ته ځکه تللی چې د ستراتیژیکي همکارۍ د هغه تړون عملي کولو په اړه له افغانانو سره خبرې وکړي چې ولسمشر کرزي له خپل چینی سیال هو جنتاو سره د جون په میاشت کې لاسلیک کړی وو. په ارګ ماڼۍ کې له ژو سره د لیدنې پر وخت کرزي وویل چین د افغانستان ښه او مخلص ملګری دی. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی یو بیان کې راغلی کرزي پر چین ټینګار وکړ چې د هیواد په معدنیاتو کې لا نوره پانګونه وکړي. تر دې مخکې هم چین د افغانستان د تیلو او د مسو په برخه کې پانګونه کړې ده. د افغانستان په اړه ویل کېږي چې له 1000 اربا امریکایي ډالرو زیاتو ارزښت لرونکي معدنیات لري. اژانس فرانس پرس لیکي بیجنګ په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې پراخه کړې دي ځکه چې په 2014 زیږیز کال کې له دې هیواده د امریکایي او ناټو پوځیانو د وتلو وخت رانږدې شوی دی. په مقاله کې راغلی تمه ده په افغانستان کې د نفوذ زیاتولو لپاره له وخت سره د هیوادونو سیالي لا نوره شدیده شي. چین د ژو کابل ته د سفر په اړه لږ جزئیات ورکړی دي. شینهوا خبری اژانس د ژو لخلې وای دا د چین او افغانستان دولس په ګټه کې دا چې د ستراتیژیکي همکارۍ ملګرتوب قوي کړي. ژو ویل دا کار به په سیمه کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره ګټور ثبات شي. د امنیتي اندېښنو له کبله د ژو کابل ته سفر مخکې نو اعلان شوی. په 1988 زیږیز کال کې د چین پخوانی ولسمشر لیو شاوچی وروستی لوړ پوړی چارواکی و چې افغانستان ته تللی و. ژو یونګ کانګ د چین واکمن کمیونست ګوند نهم لمبر مشر دی او د هیواد لوی امنیتي چارواکی دی. نوموړی د چین په سینکیانګ سیمه کې د مذهبي سخت دریځۍ، ترهګرۍ او بیلتون پالۍ پر ضد د حکومت اقداماتو او چاپو مسؤل دی. په سینکیانګ کې مسلمانان اوس یو د سیمه له مرکزی آسیا او افغانستان سره پوله لري.
تاسو د پامیر ساحل دا رپورت واوریدلو. فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي د افغان ځواکونو لخوا پر بهرني او عسکرو د بریدونو له امله اتحادي ځواکونو خپل ګډ عملیات کم کړي دي. د لیکوال په خبره ګډ عملیات ځنډول افغان ځواکونو ته یو لوی پیغام هم ورکوي چې د افغان ځواکونو لخوا په بهرني او سرتیرو د حملو مخنیوي وکړي. د دې رپورت نور تفصیل د نیساجمل نور.
فارن پالیسی مجله کې راجر ډی کارستنس لیکي 13 اتحادي ځواکونو د افغان سرتیرو لخوا پر دوی د بریدونو له امله خپل ګډو عملیاتو کې تر بټالین کچې پورې کمی راوستله. دا پریکړه د اسلام د سپکاوي په اړه د جوړ شوي فلم وروسته شوې چې په ټول اسلامي هیوادونو کې تاوتریخوالی راپورته کړې او هم په دغه لړ کې 13 د افغان ځواکونو لخوا په حملو کې شپږ اتحادي ځواکونه وژل شو. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې دننی بریدونه څه نوې او د حیرانتیا خبره نه ده. لیکوال لیکي د خاص ځواکونو د یو انسټرکټر په توګه چې کله د امریکایي ځواکونو ته د ملي ځواکونو سره په ګډه د عملیاتو کولو روزنه ورکوله، نو داسې تمه به کېده چې ځینې کسان به د روزنې اغوستو پر وخت یا د عملیاتو پر مهال خپل کار پرېږدي. لیکوال لیکي په دې وروستیو کې چې کله دی د سومالیا پر دوره و، نو وایي چې د دننی بریدونو له وجې د ژوند بالکل په خطر کې و. فارن پالیسی لیکي ګډ عملیات ځنډول افغان ځواکونو ته یو لوی پیغام هم ورکوي چې د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو د حملو مخنیوي وکړي. لیکوال لیکي تر ټولو مهمه دا ده چې په شریکه د گشتونو درولو پریکړه دا ثابتوي چې دښمن ته د کمزورو په اړه معلومات شوي او دوی د دې نه په پوره ډول فائده اوچتوي. د لیکوال په خبره که موږ دا توقع ولرو چې دښمن په داسې بریدونو ته دوام ورکړي او د مسلمانانو د غصې راپارولو په لړ کې بالا داسې نورو موقعو فائده واخلي، نو بیا موږ ته پکار دي چې د دې لپاره پوره تیاری ونیسو. لیکوال لیکي که چېرې بهر ملکي سرتیري له افغان ځواکونو سره په ګډه بیا گشتونه کول پیل کړي، نو د دوو خبرو تمه کول پکار ده. یو دا چې د عملیاتو په وخت د حملو خطر په پام کې ونیسو او دویم دا چې دا حملې اوس هم دوام لري. د فارن پالیسی په خبره که چېرې اتحادي ځواکونه یوازې عملیات کوي، نو دا د دوی لپاره ډیره مشکله وي ځکه چې د بیلی ژبې او کلتور له وجې دوی ته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې به ستونزې وي او دغه سبا بیا افغان ځواکونو ته هم په دې لړ کې زیان رسي ځکه چې افغان ځواکونه په فوري توګه د عملیاتو کولو، استخباراتو او نورو برخو کې په بهرنیو سرتیرو انحصار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي مقاماتو په کول ویلي چې امریکا او پاکستان په یو پلان خبرې کوي چې پر اساس یې وسلوال طالبان د سولې پروسې ته وهڅول شي. د ورځپاڼې له مخې د امریکا او پاکستان د ګډ کاري ګروپ هڅې به مرسته وکړي چې د طالبانو هغه عناصر او مشران چې روغه کوي د افغانستان په سیاسي پروسه کې شامل شي او مخکې تر دې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال په پای کې له افغانستان ووځي په دغه هیواد کې د دوامداري سولې لاره هواره شي. د مشال ریډیو همکار اسمت ساروان د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې لوستې ده او غټه کې تاسو درور.
د امریکا متحده ایالاتونه او پاکستان په ګډه د یو داسې پلان د جوړولو لپاره هڅه کوي چې پر اساس یې وسلوال طالبان په افغانستان کې سولې ته وهڅول شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې دا پلان به یو شمیر طالبان پخلاینې ته اړ باسي او پاکستان ته به فرصت برابر کړي چې د خپل ګاونډي په سیاسي راتلونکي کې زیات رول ولري. ورځپاڼه وایي چې د دې پلان په اړه څو تنو مقاماتو معلومات ورکړي او هغوی د دې لپاره چې دا پلان لا نهایي شوی نه دی نه غوښتل چې نمونه واخیستل شي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر د واشنگتن د سفر په لړ کې ویلي وو چې له افغانستان او امریکا سره په افغانستان کې د سولې په اړه پټې خبرې کوي. مېرمن کر د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان د پوځي حملې د احتمال یادونه هم کړې وه. ویلي وو چې پاکستان به د هرې هغې ډلې پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د افغانستان او سیمې ثبات ته زیان اړوي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او پاکستان له ګډ پلان د خبرو سرچینو په قول واشنگتن پوسټ ورځپاڼې همداراز لیکلي دا ګډه طرحه لومړی پلا څه موده مخکې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او امریکایي چارواکو ترمنځ مطرح شوه. ورځپاڼې د سرچینو په قول دغه راز لیکلي چې د پاکستان د ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ په کتنه کې په دې هم خبرې وشوې چې په سیاسي مذاکرو کې د هغو طالب مشرانو امنیت باید څرنګه خوندي شي چې په پاکستان کې اوسي. پاکستانی او امریکایي چارواکو د دې پلان هدفونه ګډ بللي او ویلي دي چې د طالبانو په منځ کې به هغه کسان یا مشران تشخیصوي چې پخلاینې ته لیوالتیا لري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور پر اساس دا پلان په پراخه پیمانه د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د طرحې یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ وایي چې دا پلان لا تر کار لاندې دی او تر اوسه پورې د کوټې شورا او د دې شار په شاوخوا کې له ډیره طالب مشانو سره د پاکستان د مستقیم ارتباط او د غراز د حقانی شبکې د حضور یا نه حضور مسأله پکې سپینه شوې نه ده. د حقانی شبکه څمو د مخ کې د امریکا له لوري په تروریستي لیست کې شامل کړی شو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګراسمن روانه میاشت په اسلام آباد کې د دې طرحې په اړه د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره اوږدې خبرې کړې وې. ویل کېږي د ګراسمن اصلي دنده دا ټاکل شوې چې د 2014 کال په پای کې چې له افغانستان امریکایي پوځیان ووزي په دې هیواد کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د سولې موافقه وکړي.
بلخو د افغان ولسمشر مرسیال ویان مشال ریډیو ته ویلي افغان حکومت تر دې دمه لاسه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې په اړه له امریکا سره پټې خبرې کوي. دا پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ کاروایي له امله یو شمېر کورنۍ د وخت کډوالۍ ژوند تېروي. په دې کې د جنوبي وزیرستان محسود کډوال هم دي چې دا وخت په بیلو سیمو کې ژوند کوي. دا مهال ځینې محسود کډوال څلور کاله پس کورونو ته روان دي. دا چې واپس پتللو دوی څه احساسوي؟ نسیمه نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل لري.
د حکومتي چارواکو د دعوی په مطابق د مسعود کډوالو نیم سوه کورنۍ نن سعودي وزیرستان ته واپس لیږدولی شي. د واپس تګ په دامر علاقه د ډیر اسمل خان رتا کولاچی سټیډیم ته یو شمېر قبایلیون راغلي دي. زه په دا قبایلیون کې شامل ځنې کسان ژغوم چې په دامو کې دوی څه جذبات احساسات کومې کومې ګوتې نیوکې او غوښتنې لري. ملګری خپل نوم راته وښایه. ته په وزیرستان کې پل کلی کور ته واپس روان یې څه محسوسوي؟
زه سیف الله خان میرم. نن میر روان یې دا څلور کلن آباد میشتلل دي. ډېرې خوشحالي مې چې میر خپل وطن وکسي، میر دیار وکسي چې ودارې را میر اکندراته سره مخامخ کیږي که د خپل کور سره مخامخ کیږي.
دولت یو مزور شانتا قبایلی ها نوسته. زه د دنه پښتنه کوه او ځنور و چې دای څه ویایي.
زه عیسی خان میرم. دا درته ویایم چې د میر بال بچی په مزدیری پسې تللی دی. کلی دولت پوتې دی قطر ته دوبه ته دا تللې دي. شدینا هدي دغه سره بچون هدي چې مړې نوي واده ته راشن نه ورکوي. دغه غام ته وکو مړینا نور ورته کړای نشي. خپل په دوبه په قطر دی.
یو بل کبلی سره خبره کوم. سنوم ددای
خورشید
دی واپس تا په وخت څو غوتنی وکې څو غشتنه لري.
نور څو غوتنی وکې خونشته دی او غورمه هدي گای دراسه وی لوري انتظار کوي. حکومت یې مستر حکیم کړی دی واده اغه پیرا کو پتالینا جوڑ کو سکولینا دا جوڑ کو چکی کی میں ملے دی گانا ٹو لڑنگے شوی دی ادا بیار دا جوڑ کو
دلتا یو مشوم ہم موجود دای دای سویای گوج ور تاون چھ
رسول بادشاہ مو پوسا باغ وللی اے پوسا چروغ للی یت ابڑی خان سے سابا کرنا پد شوس میں رشکا کھڑی ہوا ہم خرچا کلا ویس بیا پوس غرہ ترا اونی ان خ بڑی خان سے سابا کو نہ یہ پوس کا چیز سکولینا وین انشاء اللہ زبیا سکول تا گاڑی
پدامو کے دے غیر حکومتی ادارے چرواکے امان ویائی
دا کسان روان دی د مخ کی پر سٹیشنو کی پولیٹیکل کمپاؤنڈ کے داغی نپس ایس آر ایس پی ود دا فنڈ آف یو این ایس سی آر دا ٹول فیسیلیٹیشن دے لیور کئی ٹرانسپورٹیشن فوڈ رجسٹریشن کیمپ مینجمنٹ بیا چکا دی ڈی بسنگ پوائنٹ تو رسی نوال تک والا این ایف آئی ورکو او ایٹ ڈور سٹیپ پوائنٹ والا ٹرانسپورٹ فیسیلیٹی ورکو
دے ڈیرا سمیل خان رتا کولاچی پر سٹیڈیم شے دے پولیٹیکل انتظامیہ چرواکی ہم موجودی پدا چرواکی کش شامل دے یو کاسنا پشتنا کاو
رحمان زام نون دے پولیٹیکل نائب تحصیلدار ٹول سکم 750 فیملی وی ہر قسم انتظامات کڑی دی کنا او
حفاظت وزیرستان پلوری روانی جی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په روسیو کې د کراچۍ په بلدیه ټاون کې د جامو په کارخانه د لګیدلې اور له کبله په سلګونو مزدورانو خپل ژوند له لاسه ورکړو. په دغه کسانو کې ځینې کسانو سم داسې دي چې لا هم یې مړی نه دي پیدا شوی او خپل خپلوان یې هر ورځ په لټون پسې ګرځي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د یو داسې کورنۍ سره خبرې کړي.
په بلدیه ټاون کې د سوځیدلې کارخانې په سلګونو سوځیدلو مزدورانو کې یو عبید هم وو. د کراچۍ د اورنګي ټاون استوګن عبید مور مشال رډیو ته ویلي چې د ده زلمی زوی د ډېرې مودې راهسې بېروزګاره وو، خو د پیښې نه یوازې یوه هفته وړاندې د هغه زوی ته د پیښې په ښکار شوې کارخانه علي انټرپرایز کې کار پیدا شو. د عبید سپینسرې مور زیاتوي چې کله د ده زوی ته په 6000 روپۍ میاشتنۍ تنخواه کار پیدا شو نو د دوی په ټول کور کې خوشحالي وه. دی وای د دوی په کور ډیر موده وروسته خوشحالی را پیښه کړې وه. خو دغه شیبې اوږدې نه وې او یوازې یو څو ورځې وروسته یو مازیګر د هغوی په کور د غم سیلی یو ځل بیا راوالوته.
ما په تندور ډوډۍ پخولې کې کور ته په نو کچې دو بیټ په پکټۍ اورو لګېده. بس بچې بیا مادمونه اولو بید رانغې تر اوسه پورې بید نشته.
شاوخوا 50 کلنه د پښتونخوا سوابۍ زروبۍ کلی دغه مېرمن وای خاوند یې د شروع راهسې د کراچۍ په بیلابیلو کارخانو کې مزدوریانی کولې. او چې کله یې بچي زلمی شو نو هغوی هم د کارخانو مزدوری شروع کړې. د هغې په خبره همدې بچي ته سترګې غړې دي کوم چې د کارخانې په اور کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
وای الله دکه یو بچی مې د کنه نور خو جدا دي کنه نه بچې هېڅ نه بس اوچالوندا وه خدای پاک را کوله خدای بچی به مې ژوندی و. بس خو آخوا دی خو آخوا دی خو دلس روپو پای راوړې د شلو روپو سبزی راوړې خدای ته مې اسرا وادي ته مې مې دیشته.
د عبید مور وای د زلمی زوی غم له خبرو کولو نه هم ایستلی ده. هغه اوس سحر او ماخام په دې غم کې وي چې لږ تر لږه یې د بچي مړی په لاس ورشي او هغه یې په خپله خاورو ته وسپاري.
زه څوکم چاله ورشم تاسو ما ته سلار خو وښوئ که نه چې څوک څه وایي بچی هلته کېځو نو هلته خوني څوک وایي هلته مړي راوتې دي نورې راغل چې ورشو هېڅم نهوي. بچی عباسي ته تللي وو عید ته تللي وو بس هغه یې نشته نو هېڅ کې نشته نو یار چته نشته که نه نظمکې وخوړه که آسمان وخوړه نو ما ته دې خالي ډېرې وښیې چې زه پلاسوم چې دې کې زما بېدلري.
د ستمبر په 11 نیټه د بلدیا ټاون په کارخانه کې د لګیدلي اور له کبله د سوځیدلو 295 مړو له جملې څخه 38 مړي اوس هم د ژغورنې د ادارې ایدي په مردخانه کې د خپلو خپلوانو د پیژندګلوۍ دپاره پراته دي. د اورنګ ټاون عبید هم شاید په دغې کسانو کې یو وي. خو د هغه نه خو تر اوسه د ډي این اې ټیسټ په ذریعه څه درک لګېدلی دی او نه د ډېر سوځېدو له امله د هغه مور او نور خپل خپلوان د عبید مړی پیژ. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. په جلال آباد کې ګڼ شمېر طالب علمان سکولونو کې د کلاسونو د نشوالي شکایت کوي. دوی وایي تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې په باد او باران کې له زده کړو محروم پاتې کیږي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریڈیو همکار باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
په ننګرهار کې د درې میاشتنیو رخصتۍ وروسته د ښوونځیو دروازې پرانستل شوي خو ګڼ شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د درسي خونو له نشوالي شکایت کوي. دوی وایي چې تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوختي او د باد او باران په ورځو کې رخصت ورکول کیږي چې له امله یې د دوی د زده کړو بهیر ټکنی کړی دی. د جلال آباد ښار د بیلابیلو ښوونځیو زده کوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
گردان خواته ته خواته ګرځي ګذولل نه دا تقاضا لرو چې باید موږ ته سترنجګان روډیو سپونه جوړ کو کتابونه نستا پونه باید موږ ته جوړ کی زکه غرار موږ درس نه این شو لید موږ زه درس نه امد کی
زمانم لیمه د نازو ان دلیل سر دولسم جیم ټولګي زکاون کې سترنج چې موږ زکاون کې د باندې کین یعنی سنفونه نه لري هغه درس دې په صرف کې زکول شي په باندې نشي زکول څکه چې دې ټول توجه چې شاو خواته چار پیریار شاو خواته
په ورته وخت کې د نازو انا د خنزي تدریسي مرستیل غلام ربانی هم لیاد استونزي سر ټکوي او وای چې تر اسمان لاندې هغه سزده کړی نه کیږي لکه په درسي خونو کې چې حاصلېږي.
زمونږ تقریبا درې نوي شوبې چې په دې ټولو کې زمونږ سواله شوبې اتاق لري تدریسي خونه لري او د نور د آزاد هوا کې چې دا شاګرد په تدریس باندې روحیاتو باندې هم تاثیر کوي. درس ښه منظم نه ترسره کیږي.
د زده کوونکو د ستونزو په اړه د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند اسب شینواری وایي چې د پوهنې ریاست چارواکو هڅه پیل کړې چې په راتلونکي 50 کلونو کې پرتی ستونزې هوارې کړي. دی وایي
په دې کې شک نشته چې پوهنې ریاست ته ورپېښو ستونزو کې تر ټولو مهمه ستونزه د زده کوونکو لپاره د سرپناه نشتوالی. ډېر داسې ښوونځي موږ په جلال آباد ښار کې لرو چې درسي خونو د کموالي له امله په درې ټیمو باندې زده کړه کوي. دا په خپله د ودانیو د کمښت یوه څرګنده بېلګه ده. پوهنې وزارت په کال کې زر به ښوونځي جوړوي، زر ودانۍ جوړوي په ټول افغانستان. د هر د معارف لپاره چې کوم سهم را رسیږي دا به دې نفوسو ته په پام سره ډېر کم وي. موږ به په راتلونکو 50 کالو کې حداقل دومره کړي چې د
موجود هر خونځي لپاره موږ یو ودانه جوړه کړې.
اوس مهال په جلال آباد ښار کې 25 خونځي شتون لري چې اته یې د نجونو او پاتې د هلکانو دي چې شپږ نوي زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوختي چې 15,000 نجونې او پاتې هلکان دي. بس محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ په لړ کې به نن یوازې یوه لوبه ترسره کیږي چې آیرلینډ ول ویسټ انډیز سره سیالي کوي. پاکستان به خپله دویمه لوبه سبا له ترسره کوي. په دې اړه تازه حال د مشال ویډیو همکار بوریوال کاکل په دې رپورټ کې اورو چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ په رسمي سندره پیلېږي.
نن د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې د بی ګروپ په لوبه کې آیرلینډ له ویسټ انډیز سره لوبېږي. د سریلانکا د کولومبو په ښار کې ترسره کېدونکې دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم ماښام 9 بجې پیلېږي. په ویسټ انډیز او آیرلینډ کې که هر یوه د نن لوبه وګټله نو هغه به راتلونکي پړاو یا سوپر ایټ ته ووځي. دا ځکه چې د ګروپ درېمې لوبډلې یعنی آسټرالیا و دوی دواړو ته ماتې ورکړې ده. تر اوسه د اے او سی ګروپ د لومړي پړاو لوبې پای ته رسیدلې دي. له اے ګروپ څخه هند او انګلستان او له سی ګروپ څخه جنوبي افریقا او سریلانکا دویم پړاو ته وتلې دي. له بی ګروپ څخه آسترالیا هم د دواړو لوبو په ګټلو سره دویم پړاو ته لاره موندلې ده. د ویسټ انډیز او آیرلینډ ترمنځ لنننۍ او د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لسبانۍ لوبې څخه به بریالي لوبډلې سوپر ایټ ته وځي. د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ له سبانۍ لوبې سره به د لومړي پړاو لوبې سر ته ورسیږي. د دویم پړاو یا سوپر ایټ لوبې به د روانې میاشتې له 8 نیټې پیلېږي. د سوپر ایټ پړاو لومړۍ لوبه به د کوربه هیواد سریلانکا او نیوزیلینډ ترمنځ وي. د لومړي پړاو لوبو ته په کتلو سره تر اوسه د هند لوبډلې ډېره ښه لوبه کړې ده. هند که څه هم د افغانستان غوندې له یوې نسبتا ناتجربه کارې لوبډلې لخوا له یوې ښې لوبې سره مخامخ سو، خو انګلستان ته بیا په ډېر اسانۍ ماتې ورکړه. هند که څه هم انګلستان ته د 100 منډو هدف ورکړ، خو د انګلستان ټوله لوبډله پر 15 اوور کې یوازې پر 80 منډو آوټ کړه، کوم چې تر اوسه په شل اوریز کرکټ کې د انګلستان تر ټولو کم سکور دی. بل پلو آسترالیا په نو لوبغاړو سربیره داسې لوبه کړې ده چې د کرکټ د پوهانو په وینا په راتلونکي پړاو کې به ټولې لوبډلې له مشکلاتو سره مخامخ کړي. جنوبي افریقا هم په تیر یو کال کې د شل اوریز کرکټ ترڅنګ په یو ورځني او ټیسټ کرکټ کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. هغوی هم په خپل ګروپ کې که یو پلو زمبابوې له ټورنمنټ څخه بهر کړه، نو بل پلو یې د کوربه هیواد سریلانکا و تکړه لوبډلې ته په خپل میدان کې د خپلو زیاتو پلویانو په وړاندې ماتې ورکړه. د پاکستان لوبډلې په وارم اپ لوبه کې له هند څخه ډېره ښه لوبه وګټله، خو بیا د انګلستان په وړاندې ډېره کمزورې بازي وکړه. خو د لومړي پړاو په لومړۍ لوبه کې یې د نیوزیلینډ په وړاندې د پام وړ بیټنګ وکړ، خو د بالینګ په برخه کې هغسې ښه لوبه ونه کړای سوه. د انګلستان لوبډلې که څه هم له افغانستان څخه په 114 منډو لوبه وګټله، خو د هند په وړاندې بیا داسې لوبه وکړه لکه څنګه چې افغانستان د دوی په وړاندې کړې وه. ویسټ انډیز له آسترالیا سره په لوبه کې 101 منډې جوړې کړې، خو د باران له کبله هغه لوبه د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. د کرکټ د پوهانو په وینا په مجموعي توګه به په دویم پړاو یعنی سوپر ایټ کې داسې لوبې وي چې د دواړو لوبډلو به د ګټلو چانسونه برابر وي. دا ځکه چې دا ځل هر هیواد خپل هغه لوبغاړي په لوبډلو کې شامل کړي دي چې د شل اوریز کرکټ لپاره ځانګړي وړتیا یا صلاحیت لري.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په اخیری شیبو کې به یو واره بیا لند خبرونه د منور شانه وره.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي د مذهب د سپکاوي د فلم جوړونکو د وجنې په اړه د وفاقي وزیر غلام احمد بلور بیان حکومتي پالیسی نه بلکې د هغه ذاتی وینا ده. وزیر داخله رحمان ملک وايي د جمعې په ورځ د مظاهرو پر مهال د پیپلز ګوند د حکومت د ړنګولو هڅه شوې چې پکې ناقانونه ګرځول شوې ډلې لاس لري.
په افغانستان کې ولسی خلک د حکومت لخوا په پاکستانی ورسپانو د بندیز د فیصلې مرسته کوي. د نن نبا نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د وشپېتمې غونډې پیل کیږي او سبا به د پاکستان او افغانستان ولسمشران غونډې ته وینا کوي. د شام داخلي مخالفې ډلې ان سی بی په حکومت او باغیانو غږ کړی چې په فوري توګه د تشدد بند کړي. د سعودي عرب په ریاض ښار کې په لسګونو کسانو د خپلو خپلوانو د نیول کېدو په اعتراض د یو جیل مخې ته مظاهره کړې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. هیله کوم چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې د خبرونه په تیارولو کې مرسته کړې وه. زمليها میرزاده سره د تکنیکی همکاري ساکمیری او د منور شاه درنه اجازه غواړم. د بل خبرونه پورې مپلوې الله سپارم. تاسو د شپږ بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مهیره.